سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بچشوي سمګ د دې خبرونه زیاتره برخه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسدالله الدین په فکر ساسي کوربه وي دغه پروګرام کې دغه پروګرام په سوشي بو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبان حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په 13 کلو کې تر 2000 زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان دي. د طبي خبرو وړاندې په مبارزې لپاره دولت وزارت ملاجان سایق نن په کابل کې په دې باب یو خبری کانفرنس د وویل
هي د دې پیښې له امله تر اوسه پوري د لومړني شمیرې لمخي هیڅ مشتر رسیدلې دي. لبد مرغه 2350 کسان شهیدان او 1240 کسان ټپیان شوی دي.
د هداونې د چې له دې وروسته د طالبانو حکومت په دغه سیمه کې د وژل شوو کسانو په اړه باندې زده نقیز راپورونه ورکړي دي. خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې په دقیق ډول په دغه سیمه کې څومره کسان وژل شوي دي. همدارنګه هغه زیاته کړې ده چې په دې زلزله کې 1340 کورونه هم نړېدلې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي عبدل واحد ریان د جرمني خبري ایجنسی ویل د ټپیانو شمیر خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا سیمې ته د خورنې د لسو ټیمونو د لیګولې دا کړې د وزیتوي چې د څکاکو به خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوې دي. د امریکا د جیالوژي د سروې د ادارې د اټکل له مخې د رښتر په کچا شپږ شریعت درې درجې زلزلې تر ډېره د افغانستان لویدیز ولړزو او وروسته څو ټکانونه یې هم احساس شوې دي. راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان گاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته تاوان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. خغلی برادر په دې نسته کې د افغانستان پر گاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل لري او کومې ستونزې شوه د هیوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته تاوان ورسوي. ملا برادر د هم ویلي د کډوالو ځپل او سپکول هیڅ افغان ته د منلو نه دي او گاونډیان باید راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان به تل پر دې حال پاتې نه وي. پاکستان پاروستیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغان اند ته د نومبر تر نومړې نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم تیرونه په خبري کانفرنس کې ویلي چې په ایران کې نه باید غیر قانوني کډوال ژوند وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن پر خپل شبکې یو اعلامیه خبر کړی او په کې ویلي دي چې سر لندن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید د ویزو صدور د وثیقو او نور اسنادو تایید نه شفافیت او د بهرنیو چارو وزارت سره د نه هم غږل کبلات سره بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. لدی مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې و. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي چې طالبانو پرون شنبه په دایکونډي کې ور بیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالانو سیف الله رضایی او مجیب مجتبا قاسمی نیولی دی. نه په یوه لمه کې ویلی دی د غدری کسان د تلی پر پینځه بعد د نسیم رادیو پر دفتر د شاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونه بندول پر مهال هم د طالبان د سفارت له خوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو. په لمه کې راغلی چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بندیانولو او د رادیو د خبرونه بندول دلیل تر اوسه روښانه نه دی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. او اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کې چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو د یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د روټرز اژانس په حواله د وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو په ډزو کې د یو ماشوم په ګډون څو نور تنه په لویدیځ غړه کې هم وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په هرات کې له مرګونې زلزلې وروسته د ژغورنې پر ډالو سربیره ولسی خلکو هم د خلکو مرسته ته دانګلی دي. عام خلک د زیانمن شو د لاسنیوي لپاره څه کولای شي؟ ټپیانو ته د وینې لور کړې سربیره نورې کومې مرستې دي چې عام کسانې کولای شي؟ په همدې او نورو مسلو نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. دې بحث کې مو یو ځمکپوه هم بلنه ورکړې چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلې څرنګوالی تشریح کړي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه میلمانه دي، ځمکپوه او د اکسفورد پانتون څېړونکی زکریا شنیزای او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپلې سپارښتنې او پوښتنې راته ووایئ. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې هم ځواب کی. زموږ د سټوډیو شمیرې دی، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، 00422112 شپږ څلوېښت صفر یو. بله نړیواله شمیره ده چې تاسو سره اړیکه هم نیولی سئ، او که چیرته مو کریډیټ کم وي موږ ته اړیکه ونیسئ. مسکالو کې زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422112 پنځه څلوېښت صفر یو. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب مخکې چې تاسو ته راسو، راځئ چې خپل بل میلمه ازبکپو او د اکسفورد پانتون څېړونکي زکریا شنیزی ته ورسو، ترڅو له جیولوژیکي پلوه دغه د زلزلې څرنګوالی الکتری واورو. شنیزی صاحب ستړی مشه، راځي پایل لدی نو کوریدونکو ته به معلومات ورکړو چې د هرات په دغه سیمه کې دغه زلزلات چې شوی به ساري بلل شوی، یعنی په تیرو لسیزو یا ممکن پیړۍ کې داسې زلزلہ نه وي شوی، یا که شوی هم وي ممکن د تاریخ لپاره پټه پاتې وي. څه فکر کوي څه لامل و چې زلزلې دومره مرګ ژوبله واړوله؟ ځکه ویل کېږي چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان دي او لا هم د ژغورنې چارې روانې دي.
لومړی تاسو ته د خپرونې فلم او اوریدونکو ته، افغانستان په ټوله کې یو لاغه سیمه دی چې ټولې زیاتې زلزلې کېږي، او دا هېواد د یورشیا تکتونیکي پلیټ پولې ته څیرمه پروت دی، او دلته ډېرې فعالې ماتې شتون لري چې وخت نا وخت ذخیره شوې انرژي د زلزلې په شکل ازادوي او د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. نو دلته څو فاکتورونه کېدای شي چې دا د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. یو خو په خپله د فعالو ماتو شتون دی، بل د تکتونیکي پلیټو ته څیرمه موقعیت دی. یعنی ځینې فعالې ماتې د وخت په تېرېدو سره فعالې دي، ولې ځینې زلزلې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د تاریخ له پاڼو نه یعنی پټې پاتې دي، د چا د هغو اسنادو یا پخوانیو شواهدو تاریخ په پاڼو کې نه دي ثبت شوي. نو ځکه خلک دا فکر کا دغه سیمه یعنی دلته نسبتا آرامه ده د زلزلې نظره، دلته زلزلې نه کیږي. ولې که په ټوله کې موږ وګورو افغانستان کې زیاتې فعالې ماتې یا درزونه شته دي چې دا حرکات یې نسبت موقعیت او عمر ته یعنی فرق لري. ولې په ټوله کې دغه فعالې ماتې د دې لامل کېدای شي چې ډېرې سترې زلزلې په دغو خپله هېواد کې رامنځته کړه او د زیاتو تلفاتو لامل شي. او دوام علت یې په خپله د کورونا ډول او حالات دغه په افغانستان کې چې معمولا خلک استفاده کوي. معمولا په افغانستان کې که موږ وګورو دا کورونا د خاورې لرګي او د شګې د دوه شیانو نه جوړ دي. یعنې دغه مواد دي چې ډېر په اسانۍ سره د زلزلې په مقابل کې خپل هغه استحکامیت د لاسه ورکوي. او زیاتره سیمو کې خصوصا مثلا موږ کله اوس مهال عراق په نظر کې ونیسو، زیاتره دغه سیمو کې دغه د کورو چتونه چې دي ډېر درانه دي. یعنی د معمولي ټکان په رامنځته کېدو سره دغه دیوالونه حرکت خپل استحکامت د لاسه ورکوي او د چتونه رالویږي. نو دوام علت یې کېدای شي دغه کېدای شي، او همدارنګه په خپله د سیمې چاپېریال هم په دغو زیان اړولو یا د تلفاتو په اړولو کې یو رول لوبوي. یعنې په ډېری قصري ملکونو بالخصوص په افغانستان کې چې دی نفوس او د نفوس زیاتوالی یا د خلکو زیادت په هغو سیمو کې دی یا په هغه اصو کې دی چې هغه د غرونو په واسطه احاطه شوي وي، او معمولا د غرونو تندې چې دي دغه په خپله د فعالو ماتو په واسطه رامنځته شوي دي. او په دغو سیمو کې یو بل ښه والی دی دغه د خلکو دپاره شته دی چې دلته چینې اوبه ځینې شته دي چې کېدای شي د زراعت او دغو به په خپل د حیاتی ژوند لپاره د دوه لپاره استفاده نه وکړه. نو دا غلطه زیاتر نفوس هم په غوسیمو کې وی چې غلطه فعال شي او خیات لري. نو کله چې زغ په دې وخت کې زلزله راشي نو طبعا د زیاتو تلفاتو لامل کېدای شي.
بلې شنې ځای سب دغه فعال مات چې تاسو یاد کړی چې افغانستان کې فعال مات ډېر دی یا فعال درزونه دغه درزونه د ځمکه په تال کې دی او کله چې دغه کلی جوړیږي دوی ته بنو دا سرک نه لګیږي چې دلته د غزایونو کې داسې فعال مات یا درزونه ست چې ممکن د زلزلې لامل سي. او فکر کوم په افغانستان کې د غسیمه تر اوسه د سه پنخسوي هم نه دي مثلا چې کوم ځایونه کې باید کورونه جوړ سي کوم ځایونه کې جوړ نه سي داسې کوم پرمختګ فکر کوم تر اوسه په افغانستان کې نه دی سوی.
فعال مات تقریبا په ګوته شوي دي. په 2000 کې موږ یوه مقاله په یوه ژورنال کې خپره کړه. په خپله هڅه اوس د سټلایټ انځورونو دغه کار ډېر ساده کړی دی. یعنې د فعال مات حتی د سټلایټ انځورونو په واسطه اوس هغه موقعیت یې نسبتا معلوم دی چې په کومو سیمو کې دی. یو بل بدبختي په افغانستان کې د امنیت مشکل و مخکې خدای وکړه چې وروسته دا مشکل حل شي. ورو د فعال موتو په شتون کې اوس د مقام د هڅه کې حرکتې پیدا کړه. مثلا دا فعالیت حرکت بیل دی. ځینې فعالیت په افغانستان کې چې دی حرکت به شي زیاتې مثلا د جمله نه یوه د چمن ماته یا درز دی. دغه حرکت په کال کې 30 سانتي متر زیات اټکل شوی دی. ولې ځینې نور مات چې دی حرکت یې کم دی ولې فعال دي کې دی شي ډیر د وخت په زیات وخت پر د سره دغه انرژي ذخیره کاو د زلزلې په شکل یې آزاد کی. او ولې په ټوله کې په اکثریت سیمو کې دغه فعال مات کې شوی دی ولې بیا هم زیات صحوی کارو ته اړتیا شته تر څو هغه کارونه مثلا چې د ستلایت تصویر په مرسته تخمین شوی دی هغه په ساحه کې تایید کا چې هو د غلطه شګشته در د غلطه حرکت په کوم اندازه دی په کوم اندازه د خلکو د دشمې لپاره مثلا د ستر خطر لامسکر کې وشي دا باید درجه بندي شي.
بله شنې ځای سره روسي پښتنه کوم بیا تاسو سره مخه کاو راځو خپل باس له ډاکټر سیف فرید الله عمری سره مخ ته وړو. پروسه کال فکر کوم څه باندې کال وړاندې په پکتیکا او دغه راس خوست کې دغه مرګونی زلزلہ وشوله. مثلا اوس دغه په هرات کې وشوله چې لمړی اټکل نه کېد چې مرګ جوړ بلدي دومره زیات وي. عمل روسي شمیرو ښکاری چې لکتر لګل 2000 نه د قربانیانو شمیره وخته او شاوخوا 1000 نور هم ټپیان دي. دغه سیمه هم تاسو ویل چې په خوانه مثلا معلومی شوی دی له اقلیمی بدلون سره دغه زلزلې څه تړاو لري ځکه د نړۍ په کاچه نن سبا د اقلیمی بدلون اندېښنې زخت لري دي ځکه چې اقلیم بدل شوی دی. زلزلې له اقلیمی بدلون سره هم کومه اړیکه لري او کنه د زلزلو بحث یا پزمکه کې د فعال درزونو بحث بیل دی له اقلیمی بدلون سره کوم تړاو نه لري؟
په ټوله کې که ځواب ووایم نه. په خپله تکتونیک او زلزله جدا برخه ده او اقلیمي بدلون جدا ده. ولې که په کومو سیمو کې مثلا د ځمکې کېناستل دي ځمکې لاندې اوبه ایستنه ده هغه په خپله د ځمکې په کېناستو باندې یو ترخصه ده هغه تاثیر لري. ولې هغه په داد ده زلزلې نه شي رامنځته کولی چې هغه د خلکو ته په دومره لوړه کچه مالي ځاني زیانونه واړوي.
کور ودان ډیره مننه د اکسفورد پانتون څیړونکو زکریا شینزای و چې لمک سره د زلزلې د ترنګوالي او د چ په هرات کې والي د زلزلې لقبل مرجوب لا زیاته را منځته شوی په دې ارتباط را سره خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي په دې خبرې کې و چې عام کسان یا ولسی کسان د طبي پیښو پر مهال د زلزلو پر مهال د سیلابونو پر مهال څه وکړي تر څو د نورو لاسنیوایو کې. په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره یو ستونزه دا ده چې د ژغورنې هغه فعال ټیمونه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دي موجود نه دي. او راپورونه هم ښیي چې په هرات کې عام خلکو په بیل کولنګ او نورو وسایلو سره د زلزله ځپلو مرستې ته وردانګلي. دا چې دغه مرستې څنګه مؤثرې سي عام کسان څنګه کولای سي چې نور وژغوري په ښه توګه څه کولای سي ورسره په همدې ارتباط دغه بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر سیف فرید الله عمری چې د داخله چارو متخصص دی موږ د بحث ته رابللی دی چې په لومړنیو مرستو خبرې وکړو یا له زلزله ځپلو یا نورو مصیبت ځپلو سره د لومړنیو مرستو پر لارو چارو. ډاکټر صاحب ستړي مشي ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. خواشینې ټول ولس خواشینې دی ځکه د هرات په خبرې باندې ټول خفه دي زرګونه کسان ته تلفات او اړولې دي. په دې بل خبرې وکړو چې ولس څه کولای سي نن سبا کې سید چې دولت به هم خپل کارونه کوي مؤسسه به هم خپل کارونه کوي اما ډیر هيله ولس ته وراوړي ځکه دغه ادارې چې ترغه خپل ټیمونه منظمي رسوي سیمه ته یا ممکن رسیدلی هم وی کافي بنوي.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه جناب لودین صاحب، زه هم خپل لیکل سلامونه لمړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د یادول ورده چې زموږ هغه مظلوم هیوادوال چې دی هرات ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، هغه د پاره د پروردګار عالم څخه جنات فردوس غوښتنه کوم، او هغه کسان چې ټپیان دي د هغې دپاره عاجله شفا او د خپلوانو لپاره یې د لوی صبر غوښتونکی یم. او را به شودو ته لودین صاحب چې ښې موضوع ته مې اشاره کړې ده او ښه موضوع مې انتخاب کړې ده، نو دې تر څنګ شنیزي صاحب خو خپله باندې دی هغه د زلزلې پاک له باندې په پوره رڼا واچوله، او په دې هیله باندې چې خپله اوریدونکو هم هغه د اکثریت سوالونه د زلزلې پاک له چې هغه ځان سره اخیستي وي، را به شو لودین صاحب دې ته چې اول به د خپله باندې په عوام اصلاح چې ورته لومړنۍ مرستې وایي یا لومړنۍ طبي مرستې ورته وایي، دغه خپله باندې که چیرې یو تعریف ولرو دې نه یو وړ تعریف، نو وروسته د هغې نه به تاسو پوښتنه باندې هم رڼا واچوو چې وایي دا خپله باندې د لومړنۍ طبي مرستې چې دي دا عبارت له یو لړ اقداماتو او بیړني مراقبتونو څخه دي، یعنې چې د انسان د ژوند ژغورنې یا د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په منظور په یوه طبعي پیښه یا په یوه حادثه کې ترسره کیږي. او په دې کې لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل هغه عوام وګړي یا عام خلک یعنی ډیر مهم رول لوبوي، ځکه دغه طبعي حوادث چې دي یعنی دا نامعلومه دي چې په کومه ساحه کې به رامنځته کیږي، مخکې له دې څخه چې هغه د طبعي حوادثو یا د طبعي لومړنۍ طبعي مرستو ټیم رسیږي، هغلته د سیمې خلک ډیر مهم او کلیدي په پیسو وظیفه ترسره کولی شي. اول دا چې هغلته کله چې زلزله کیږي نو کیدلی شي دی چې هغلته ورسیږي هغه ځایو کې چې مثلا د ګاز پایپونه دي یا د برق لاینونه دي یا د اوبو مثلا د اوبو تر څنګ د برق دغه لاینونه او پایپلاینونه دي، دا کیدلی شي چې دی قطع کړي تر څو پورې چې ها کسان چې د خاورو لاندې چې هغې ته زیان ونرسیږي. او علاوه یې د لودین صاحب دوی کولی شي چې خپله باندې دغه لومړني اقدامات تر هغه پورې چې هغه طبعي حوادثو ټیم ورسیږي ترسره کړي، نو بنام په دې په دو خاطر باندې هغه عوام خلک هم یو کلیدي وظیفه یوه ډېره مهمه وظیفه د نورو ارګانو تر څنګ د طبعي حوادثو په وړاندې ترسره کولی شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ، تاسو دغه د لومړنیو مرستو بهیر ډیر ښه تشریح کړ او تعریف مو کړ. ډاکټر صاحب اوس پر اسو دی ته چې دغه لومړنۍ مرستې کله ناکله په دغه حالاتو کې چې مثلا یو کس تر خاورو لاندې دی، مثلا نیم متر یو متر خاورې پی دی، ممکن ژوندای پاتې وي، اما کله ناکله دغه مرستې هم که لومړنۍ مرستې سمې نه وي او دغه د ژغورنې چارې هم معیاري مختلال نه سي، ممکن د دې لامل شي چې هغه کسان خدای مکړه نور ژوبل سي یا مثلا له منځه ولاړ شي. په دغه حالاتو کې سپارښتنې څه کیږي؟ څه ډول باید عام کسان له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو تر خاورو لاندې بند کسان نور زیانمن نه سي؟
لودین صاحب کرا شدو تا خپلا بانده هاگه دی تیم دنده یا وظیفه چه ده، اول باید ها کسان چه پاگو محل که داگه کار تر سرکهی، اول باید ها کسان باید دیر خونسر دهی یعنی آرام اصاب بلری، آوید کلا هم ورخطا نشی چه دی ورخطای پا خاطر بانده هم که دل چی چه اگه کسان چه دیگو جوان بشگورن ورده چه اگه هم خدا نخواست خپل جوان دلات ورکی، یعنی دا کسان باید دیر خونسر دهی. او دو هم دا چې هغه ناروغان یا ټپیان چې د خطر سره مخامخ دي هغه کچیر مثلا رایستل کیږي باید هغه د امن ساحې ته انتقال شي. او اې دې نه علاوه د کچیر مثلا پرمختللي وسایل شتون ولري د هغې نه باید استفاده وشي، او کچیر هغه په پرمختللي وسایل نشته وي یعنې دوی کولی شي چې مثلا په یوه کور چې مثلا هغه ناست ده کیدلی شي چې هغلته خپل غوږ ونیسي، کیدای شي چې بعضې غږونه اوروي، نو د هغې تر څنګ دی باید هغلته هغه خپل کار باید پیل کړي. او دې ته تر څنګ لکه مخکې مې چې اشاره وکړله دا کسان باید د ډیر خونسر دی او ډیر پرامه سره د کار په پایل کې اوټاپ دی د دجلې کار یا د پیړ کار کېدل شي چې د هغه ژوند لګواک سره د خطر سره مخامخ کی او بدین علاوه هغه تبات هغه صحی تیم چې شتون لري کوم کسان چې راستل کیږي د هغه دغه ژوند حیاتي علائم یا په طبي اصطلاح چې موږ وایټل ساین ورته وایو چې د هغې تنفس او د دې ترڅنګ د هغې فشار او نبض او د زړه ضربان دا باید وکتل شي او که چیرې خدا نخواسته دا شیان په هغه ناروغ یا په هغه ټپي چې طبعی پیخو پا ترس که یا ما در عمل در زیامن شویده حقیقت باید حقا سیهی تیم چه حقا تشتون و داری باید خپل اقدامات وکری یعنی اقدام پده مفهوم چه حقیقت مثلا در اکسیجن و بعض نور وسایل دوای که چه رشتون و داری حقا ورتا شروع کری او حقا تروغو پوری چه حقا مجاز روخچه مرکز ترسیگی در کارنا باید ورتا ورکی آده تر تنگ زموږ نور هغه وګړي هغه دوستان چې مثلا دوی نشي کولای چې په یو ځای کې اقدام وکړي یعنی ورخطا دي سراسیمه دي هغه کولای شي چې هغه لودین صاحب هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي هغلته وینه ورکړي تر څو پورې چې هغه زموږ د وینې بانک چې ده چې هغه په کافي اندازه سره د وینې ذخیره ولري یعنی د نو هغه ناروغانو ټپیانو لپاره چې هغه راځي یا همدغو طبعي پیښو یا زلزلې څخه ژوندی ژغورل کیږي او هلته راوستل کیږي او بل لودین صاحب د یادولو وړ ده چې خپله باندې د طبعي حوادث یا طبعي پیښې دا هغه هیوادونه چې هغه ډېر لوړ اقتصاد لري یعنی ډېر پرمختللي هیوادونه دي هغه په داسې حالاتو کې په ګونډو کوي یعنی لارد نیول کیږي نو دا زموږ رقم هیواد چې وي خو حتما په اوایلو کې څه مشکلات شته وي د ما په خپل شخصي نظر سره چې کیدای شي په وروسته دغه مشکلات بیا حل کیږي یعنی دغه اوس هم چې کله زموږ همکارانو سره موږ په تماس کې د هرات ولایت کې هغه وایي چې زموږ ډېر ټول ټیمونه په ساحه کې دي او که چیرې ضرورت شي کیدای شي مثلا د مرکز نه هم موږ کومک وغواړو نو بېرته خپلې خبرې را ټولومه لودین صاحب وې نقطې ته چې عوام خلک چې آرام اعصاب ولري او په نرمۍ سره اقدام وکړي او انشاءالله دی کولای شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري.
کور مو ودان ډاکټر صاحب عمری سلامت او سره سره اوسه ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب محترم اتا ته ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه وایم پدې کې جوړ روغ شي البته محمد ابي احمدي هم بغلان نه تماس نیولای
مهرباني وکي احمدي صاحب له بغلان ستړي مشي تاسو ماتمنده د زلزلې خبرونه تعقیب کړی دي خوښینه یې نو راځي پدې خبري وکړي په دغه سوالاتو کې عام کسان څه کولای شي او تاسو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نه کوم پختنه هم درې مهرباني
مننه خوشاله اوسېږي لودین صاحب واقع په دغه ډول باندې دا چې پکړ کړو خدای پاک دې شهیدان د جنتونو په نصیب کې اوسه کوشش دا باید چاندہ ٹولسی ٹول والا تو پیدا کر اسی ار مسلمان میں فرض واجب زه کومه کوکی نو بدبختی د افغانستان کې ما مخکې ویل چې دغه فکر پیخي سی بیا وګورئ چې نړیوال نه مونږ ګل کوي دا مسجد باندې نه هدونه سي تاسو وګورئ د دین صاحب نور ملکو کې دا چې هغه سی بیا ټول لاس په کار کیږي نو افغانستان وګورئ چې دا تر اوسه نور ملکو یې کړی دا نو دا د افغانستان خلک باید کوشش وکړي لکه مخکې ما ویل باید چې مونږ ټول دا مونږه واجب ده چې باید ټول یو خپل اندازه مرسته وکړو نو بیا هم ډاکټر صاحب مې سوال محترم وګورئ دا طبيب یې چې افغانستان کې دی د ما په نظر نو زیاتره وګورئ چې دا مونږ تاسو وطن کې دغه زیاتره ساګانی خلک وی دا وبم د سی وګره سمځک کې به کدت لید نو دا هم یو د ما په نظر باندې یو اپات غونډه ده چې د امځک نه وبکه میګم د امځک د سی وګره یو رقم ته د چا خبره کاوه کیږي تقریبا وګره شغه خپل مغز لاس ورکی نو دا هم افغانستان خلک د سی مغز زره یو زره لږ زره بیا غوري اسو باج عمر کې د خاص توجه نه کوي شغه کار علی کار باندې مدیریت سوې کاری وګره هغه د ستونزې نه پیدا کیږي خو موږ افغانستان خلک یو سناس د سی لږ زره بیا غوري اسو دا کورنه جوړو د سیاسي ګورو نو دا مشکلاتونه ګورو چې باندې درنده بیا وګورئ معمول زړه شي دراولېږي نو کوشش به خلکو کې هغه کورونه لګ میاري جوړ کې خیر کړي چې مصرف هم نه پر راځي زیات او بیا هم چې کوي چې باندې لګ سپکی ان تقریبا دیوالونه لګ اساسي غوندي نو دا بیا یو څه کومک بوګي لودین صاحب ما په نظر محترمه
و سلامات صاحب کوم پښتنه خونه لري ځکه ډاکټر صاحب موږ ملمکړي چې په دې ور سره خبرې کوي چې عام خلک د ژغورنې په برخه کې څه کولای شي، خصوصا که چیرته کوم سیمه باندې سیلاب راځي یا دغه زلزلہ چې راځي، دا خلکو مسؤلیتونه څه جوړیږي؟
وګورئ لودین صاحب، دا یو کې نظر دی تاسو هغه کې تاسو نظر احترام لرم، نو وخت کوم مخ کې ولې چې موږ خپل لږ زره ځان ته فکر نه کوو، یعنی د شي فکر کوو چې هغه یو کار کوو چې سبا ورځ چورته وو، باید چې موږ ټول کې دا نظر دغه چې یو انسان یو چې وسیږي باید هغه لري فکر وکړي، یعنی د شي فکر وکړي چې د اولاد دی باندې د اولاد د مصیبي باید چې ته توجه وسی هغه کار عمر ته باید یو خاص توجه لري خلک.
سلامات خیر وسی محمد دبی احمدی ول بغلان نه. ډاکټر صاحب، تاسو تبیر تر اگرځو مخکې مې یو بحث اشاره وکړه چې کله لسیل نه مثلا یا زلزلې تر خاور لاندې یو کس راوستل کیږي یا داسې حالات کې وي چې مثلا بې هوښ حالات کې وي، ممکن د مرګ او ژوند نښې نښانې پکې لورای معلوم نه سي، بدون له دې چې مثلا هلته دوی ځان سره دغه ټیمونه وسایل ولري، دغه دودیز لارې چارې سیدي سترغو معلوم کی چې دغه کس کې احساس تا کنهسته یا زړه ژوندې ده کنه، دغه دودیز لارې چارې به ډاکټر صاحب څنګه وی آیا نبض کتلې خلاره ده کنه، نبض ګوري سره قمی وګوري تر څو کې چیرته مثلا په چا کې سا چلیږي چې هغه تر نور زر وسل نور سوي نظر دې ته چې مثلا کسان چې لبا د مرغ ژوند لري الله سور کړی وي.
لودین صاحب، بیا مهم یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکا، زموږ په هغه په ورونه خويندې چې مثلا طبيعي واده څخه کزلزلہ وی او سیلاب چې راستل کیږي، او هغه ټیم کا عوام خلک هم وی کچېره دې مثلا دغه نبض وګوري او یو ته دې تر څنګ په غاړه کې هغه راګونه وګوري چې په هغه حالت هم نبض جس کیږي، نو کچېره نبض درلودل او کې نه درلودل دې ډیر کوشش وکي چې د هغو پخله کې کچېرې اجنبي اجسام یا پخله کې هغه شان خاورې لکه مثلا شګې دا شان ویدای د اول باید تنفسي لور دغه خلاص کی، او اې دې ترڅنګ د شاد طرفه د هغو مابین کې مثلا په ورغې سره مساج ورکول شي او ورو ورو په ضربه به ورکړي ته د هغې خپلې ته په حساب غوږ نیسي، نو په دغه حالت کې کېدای شي چې دا کسان یا چې په حکومت تللی وي یا مثلا شاک تللی وي، هغه کېدای شي د ډار یا وند لاس تللی وي، نو کېدای شي چې بیرته خپل شعور پیدا کړي او ورسته د هغې به دا کس بیا په داس شکل سره چې د هغې تنفس بند نه شي، یعنې په یوه همواره تذکره که چیرې وي یا چپرکټ وي یا دې تر څنګ یو تخت وي په هغې کې به اچوي او د امبولانس به انتقالوي تر هغو پورې چې روغتیایي مرکز ته ورسیږي، او اېدې نه علاوه باید ډېر کوشش باید وکړي دا کسان چې لودین صاحب چې شعور نه لري، یعنې په هغه کسان چې په خور نه راستل کیږي نه خبرې کولای شي نه هغه تنفس لري، نو هغو ته بې ځایه مثلا درمل ورکول په خوله کې یا اوبه یا مایات یا ډوډۍ دا شان نه په کلکه ډډه کوي، ځکه کېدلی شي چې هغه کس چې ده هغه مادر پیل مخکې کېدلی شي په کوما کې ډار د لاسه کوما ته تللی وي، لیکن کله چې موږ هغو ته اوبه ورکوو دا سبب د دې کیږي چې د معدې په ځای هغې سږو ته لاړ شي، چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته اسپایریشن وایو، چې دا کار د موږ کېدلی شي چې هغې په ځای چې ګټه ورته ورسوو د هغې ژوند د مرګ سره مخامخ کوو، کېدای شي مثلا دغه تبایي حوادث هغه ونه وژني او زموږ دا کار په نتیجه کې دی خپل ژوند د لاسه ورکړي، بنا په دې اساس باندې نو با دا کارونه وکړو، او که چیرې زموږ یو هغه خور یا ورور چې دی خور لاندې راستل کیږي او هغه یا مثلا یا لاس ماته خدا نخواسته یا پښه ماته ده، په هغه صورت کې د اتل په نامه باندې یا مثلا یا همواره تخته هم که چیرې وي د هغې لاس یا پښه په هغه باندې ډېر د ورو ایږدو، او په هغه باندې په یو عادي تکه هم که چیرې وتړو چې یعنې هغې هغه بې حرکته شي تر څو پورې چې د هغو هغه کسرونه یا هغه هډوکي چې مات شوي دي چې هغه خپله باندې اعصاب او نور رګونه تخریب نه کړي، یعنې دې په ځای باندې چې که چیرې مو هغه ډېر متحرک وساتو کېدای شي هغه رګونه تخریب کړي، او د خونریزۍ له امله دغه ناروغ یا دغه ټپي چې په طبعي حوادثه کې ټپي شوی د خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو بنا په دې اساس موږ به دا کارونه ترسره کړو، نو که چیرې دا کارونه په ډېر آسانۍ سره هم ترسره کړي لودین صاحب، د یوې خوا به مو د ناروغ سره کومک کړی وي او د بلې خوا به مو هم دغه د هغو ژوند ته نجات ورکړی وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، تخصه دغه د خونریزۍ موضوع ته اشاره وکړه، زه هم دې بحث تراتلمه. دغه خونریزی هم که څه هم ډیره کم پیخه یا ما که چیرته خدای مکړه دغه زلزلې په پیخو کې مثلا تعمیر کې تیږي کار شوی وي ډبرې کار شوی وي بیا نو ممکن د خونریزی لامل هم شي اکل نه کلم دغه د ژغورنې هڅو کې مثلا تر ډیره مثلا داسې جریحه وسایل نه استفاده کیږي چې مثلا د انسان بدن ته زیان رسي مثلا کې بیل د کولنګ د که مثلا دغه نورې ماشینری د چې استفاده کیږي کچیرته خونریزی د فتن پیخیږي عام کسان څه کولای سي د وینې د درېدو لپاره مثلا هغه اومدالار چارې څه دي چې وینه ودرېږي او د خوراک موضوع تاسو مخکې اشاره وکړه چې کچیرته یو چا خپل شعور له لاسه ورکړي وي خا د چې درمل او بده شي ورته ورنه کول سي مستقیم امبولانس ته ورسیږي تر څو هغه اکسیجن او د نور لارې چارې ورته وسنجوي
بلو دین سیب رښتیا هم هغه کسان چې مثلا لاس یې په عوام اصطلاح باندې غوڅېږي یا زخمی کېږي او یا پښه یا د وجود یا د بدن نور غړي هغه صدمه مومي چې د هغې په نتیجه کې د هغې څخه وینه جاري وي اول موږ به ډېر کوشش وکړو چې په طبي اصطلاح موږ تورنیکیټ ورته وایو چې هغه خوشتون نه لري عادي تکه یو عادي رشمه یو عادي رابر هم موږ کولی شو چې د هغې د هغه ناحیې څخه پورته مثلا که چیرې د موږ د لاس په مړوند کې زخم موجود وي نو موږ د هغې څخه مثلا لږ څه پورته هغه ناحیه باید کلکه وتړو او ډېر باید کوشش وکړو چې دغه ناحیه باید د زړه څخه لږ څه پورته ونیسو یعنی باید ښکته ونه نیسو تر څو پورې چې هغلته د وینې جریان کم شي او هغه خونریزي تر هغه پورې چې نږدې روغتیایي مرکز ته رسول کېږي توقف وکړي او بل لودین صاحب یادولو وړ ده چې دغه کار که چیرې موږ کوو یعنی هغه ناحیه که په لاس یا پښه کې وي چې هغه په یو تکه باندې یا رشمه باندې یا رابر باندې تړو دا باید موقت وخت دپاره وي ځکه اکثر اوقات دا داسې کېږي که چیرې موږ هغه په ساعتونو یا ورځو باندې پرېږدو نو هغلته د وینې جریان قطع کېږي او هغلته هغه انسا چې دی په نکروز ورکوي یعنې په طبي په عوام اصطلاح که ووایو هغه انسا مړه کېږي او هغه د وینې جریان چې قطع شولو نو دو په ځای چې یوازې خونریزي ته توقف ورکړی وي د هغې د هغو په ناروغ یا د هغه ټپي دغه غړی هم د خطر سره مخامخ کوو چې کیدای شي بیا په روغتیایي مرکز کې هغه بیخي یعنی پریږي بنان په دې اساس باندې چې کله موږ دغه کار کوو خونریزۍ ته توقف ورکوو نو موږ باید په دې لټه کې هم واوسو لودین صاحب چې ژر تر ژره دغه ناروغ باید هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړو او د دې تر څنګ لودین صاحب یادولو وړ ده که چیرې مثلا دغه ناروغ په دغه وخت کې مثلا چې لاس غوڅ یا پښه اکثر اوقات دوی د اوبو غوښتنه کوي نو موږ که چیرې د شعور ښه وه یعنی خبرې کولی شوی ځای او مکان صحیح کولی شوی کېدای شي چې موږ دوی ته هغه پاکې اوبه یا صحي اوبه هم ورته ورکړو تر څو پورې چې دای هغه مرکز ته رسول کېږي چې هلته سیروم یا نور تطبیقات ورته کېږي دا کار هم د ده سره کومک کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیدل تاوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه راته پریخې دي اکثرو کسانو غوښتنه کړې چې باید چنده وشي زو څو کمنټونه هم ولما جهاد الله قرار لیکلی وای هر ولادت ځوانان دی یو موټی شي د خار هر کوڅه کې د زلزلې زپلو ته چنده ټوله کړی خوست کې وای کمپاین روان دی په لوګر او ځینو نور ولایتونو کې هم کمپاینونه روان دي حبیب ارمانی لیکلی وای که چیرته دولت خلکو ته غږ وکړي چې مرستې ته لاړ شي نو هلته د کار کولو لپاره ډیر ځوانان آماده دي وای زه هم تیار یم چې که څوک پیسې هم نه راکوي وای زه آماده یم چې مفت ته لاړ شم او هلته کار وکم خوشحال خان رښتین هم لیکلی وای له سده مخه باید لومړی د امبولانسونو غم وخوړل شي که چیرته امبولانسونه نه وي نو ملکي خلکو ته د په کار ده چې شخصي موټرونو کې ټپیان یو سي بل باید وینه ورکول شي او د خوراکي توکو غم باید وخوړل شي دغه راز د استوګنې وسایل هم وای ورته باید آماده شي یو بل اوریدونکو ډاکټر صاحب د سیکاري چې خپل فکر کوم د طب محصل ماتخاري میراج الدین افغان وای عام خلک په داس شرایطو کې کومک اولیه ورته اجرا کول شي د مثال په ډول خونریزي بندول د سی پی آر اجرا کول د تنفسي لارو خلاصول مریض ته شاک فوزیشن ورکول او مریض ته کوما فوزیشن ورکول دا هغه بحث دی چې مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه راځي په دې لکتام سو ډاکټر صاحب چې دغه د کله چې یو کس تر خاورو لاندې راوځي دغه ته دغه د لمړنۍ مرستو دغه د خوندريزي بندول باندې مخکې مو خبري وکړه، دغه سی پی آر یادونه هم کېږي، سی پی آر اجرا کول ډاکټر صاحب مخکې تاسو فکر کوم تشریح کړه، خدای چې سی پی آر باندې هم لکه خبري وکړي چې څه ډول اجرا کېږي، او دغه د تنفسي لار خلاصول باندې هم بیا د خبري وکړو، او دغه شاک پوزیشن باندې هم ځکه دغه بحثونه دي چې موږ هم کله دغه لمړنۍ خدماتو یا د لمړنۍ مرستو کورسونه اخیستي یادونه سوي د طبي اصطلاحات دغه چې په عام بڼه باندې تشریح کو. سی پی آر ته به ول راسو ډاکټر صاحب، سی پی آر څه دی؟
دین سه اول چې کله موږ په عوامو ټکی باندې چې ورته په طبي اصطلاح چې موږ په سی پی آر ورته وایو، او په عوامو اصطلاح دیتا دی زړه او تنفسي په سیستم دوباره یعنی احیا کول دی او دوباره را ژوند کول دیتا سی پی آر وایو، او دا سی پی آر چې دا خپل باندې یو ځان ته میتود ده دا د هغه ناروغانو لپاره چې کله مثلا په یو په د شاک واتزي یا مثلا په هغه صورت کې چې ناروغ په آی سی یو کې وي، د دې لپاره هغه طبي اقدامات یا طبي اورونه چې ورته توصیه شوی دي چې د غیر لپاره بسنه نه کوي، نو ورسره له غیر لپاره د ناروغانو لپاره سی پی آر کوي. خو دغه سی پی آر لودین سیب کولای شي چې هغه ناروغ چې د ډار یا ون لاس کومات تللی وي هغه ته هم سی پی آر کولای شي. سی پی آر دا هدف مو دغه چې کارډیو پالمونری ریسوسیشن چې نه د احیا د زړه او تنفس ته د تنفس یعنی د سږو د زړه دوباره احیا کول دي چې خپل باندې راسته لاس بل پروستال اس باندې چپالاس ګدو او هغه د سینې اورډوکای چې په طبي اسلام موږ هغه ته سرنوم وایو، د هغه په څوک یا ضربه کې دغه په داس شکل باندې فشار ورکوو چې زموږ مړون قط نشي، یعنی دا هم چې فشار چې ورکوو یو شخص باندې په 15 باندې 15 دله دیتا فشار ورکوي او ورسته لږه څخه په خوله باندې دیتا تنفس ورکول دین سه کچيري اکسیجن موجود وي اکسیجن ورته او په امبوباک ورته ورکو په خنه غوړم او کچير نه په خوله ورته تنفس ورکو او دا کار به څو دله تکراریږي چې ورسته لږه څخه کچيري دغه سی پی آر په تراس کې هم دغه ناروغ
غاګ مرزي ډاکټر صاحب غاګ مولر مې ربني
کچیر دغه سی پی آر په نتیجه کې هم ناروغ بیا هم علائم حیاتی پیدا نکړل، یعنی نبض پیدا نکړل او د ترڅنګ تنفس پیدا نکړل او قلبی حرکات پیدا نکړل، ورسره دې څخه دې لپاره ادرینالین ورته زرقیږي چې هغه هم هغه خپل دوز باندې ورکول کی. خو لودین سه دغه سی پی آر هم چې موږ کوو باید دغه د سترنوم اډوکای یاد دغه پوخته چې سره وصل کړی دی دغه اډوکې ته به تر 15 سانتي زیات فشار ور نه کړو، کیدای شي د دې په ځای باندې چې ناروغ سره کومک وکړو هغه ناروغ خپل د سینې اډوکې مو هم مات کړی وي، یعنی دغه سترنوم کسر رامنځته کیږي. او په ماشومانو کې دا پروسه بیا په ډېره په هایسګۍ باندې او د ګوتو په واسطه باندې ترسره کیږي، نو بنان په دې اساس باندې چې دغه سی پی آر چې ده اکثرا په دغه لومړنۍ بیړنۍ طبي پیښو کې هغه ښه وسیله چې ده چې هغه ناروغان چې تباهي حوادثو په ترڅ کې کوما ته ځي یا شاک ته ځي د دغو لپاره ترسره کیږي. او بل په غوړه ما چې په دې باندې هم رڼا واچوم، یعنی زموږ اکثره طبي اصلاح چې کېدای شي هغه زموږ خویندې ورونه چې غږ مول آزادۍ رادیو څخه خار وي که چیرې مثلا دغه طبي اصلاح ډېر وایي کېدای شي په سره په خلاص نشي، یعنی شاک څه شتول کیږي په ډېره عوامو ټکې باندې، یعنی عضویات زموږ بدن په دې باندې قادر نه دی چې زموږ هغه د عضویات ټول انسا چې دي هغه اروا کي، یعنی په دغه حالت کې چې دغه نه اروا کیږي دغه شخص شاک ته ځي چې بیا شاک خپل انواوې لري او دې نه تر څنګ هر شاک د ځان ته خپل ځانګړي طبي درمل نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیبه سه ورسته د امور کو یو اوریدونکې وصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري.
خیر وسلو جن صاحب سلامونه تاسو صاحب تاسو درون مېلمه شاغلی عمرې صاحب ته سلامونه او سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قاری محمد ایوب پښتون
یم. او قاری سه پښتون ستړي مشي مننه چې اړیکه مونی ولې د نن په همدې خبرې کې و چې عام کسان د طبي پیښو د زیانمن شو پښغورنو کې څه رول لوبوي؟ په هرات کې مثلا دغه پیښه رامنځته شوې ده، لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. کومې ویډیوګانې چې خپرېږي عام کسان هم وردانګلي د زلزله ځپلو ژغورنې ته، ځکه دیارلس کلي داسې دي چې یعنی بشپړ نه وي، نږدې بشپړ ویجاړ شوي دي. ستاسو په نظر دغلته د عام خلکو مسؤلیت څه جوړیږي؟ ځکه په دولتي کچه باندې او یا هم د موسسو په کچه باندې فکر کوم خدمات کافي نه دي، یا غټیمونه چلته رسیدلي فکر کوم دوی به د دې وړتیا ونه لري چې سملاسي په ټولو کلیو باندې کار شروع کړي. د عام خلکو مسؤلیت څه جوړیږي؟ او دغه راز که چیرته کومه پوښتنه هم لري په دې برخه کې ډاکټر صاحب راسرستا مهرباني.
صحیح، ما ته وخت مافي اجازه راکړه چې خپل نظر ورکم. اول خو جنت فردوس غواړم او شهدا او ته، چون پر افغانستان باندې د هر طرفه مصیبت روان دی. زلزله بل مصیبت دی، لوږه او بیکاری او اقتصادي فقر بل مصیبت دی، سوی ته غوږی چې څوک په اختر دا بل مصیبت دی. پر دې مصیبتو سربیره نه پوهیږو چې خدای تعالی موږ ته په کم نظر ګوري، خو نور د زلزلو مصیبتونه هم را باندې روان دي. اول نظر خو مې دا دی چې دغه کومکونه اولیه چې ورسره کیږي، زما په نظر د افغانستان خلک په شارو کې چندانې خلک آگاهي نه لري او کیلري هم داسې په کمه سطحه لري. نو هغه کسان چې په قراو قصباتو کې اوسېږي هغه خو طبعا آگاهي نه لري. مخکې لا شو یو کمپین ممپین کېدی، اوس هغه کمپین د آگاهي دي هم نشته. او بل دغه اولیه کومکونه چې ورسره کیږي د خلکو سره شهید دی، د هغه کسانو ته چې دغه کسان سه موږ مننه کوو، تشکری ورته وایو چې خپل ژوند په خطر کې اچي، ورځي د ورور کومه کوي. خو اما دا خلک چې ورځي، دا خلک مسلکي نه دي. دغه خاورې چې راپورته کوي په بیل باندې یا په کولنګ باندې یا په بل شي باندې راپورته کوي، ممکن دا د انسانانو او بدنونو ته هم زیان ورسوي. او ممکن دغه خلک، موږ خو افغانستان خلک په دې اړه څه تخصص نه لري، خو بیا هم د دوی ته شکري کوو چې خلک ورځي. ولیکن ډېر خلک لودین صاحب او مری صاحب هم شاید ما سره په دې خبره کې موافق وي، سلامونه دې مې قبول کړي. ډېر خلک په دغه عرصه کې آگاهي نه لري، یعنی مسلکي نه دي. و زه پرځن ملایم، زه په معرابو ممبر کې تخصص لرم، زه د سیاحتو د ساینسو د تخنیکو د ټکنالوژي په عرصه کې تخصص نه لرم. زه پرځن ملایم، په قرآن کې تخصص لرم، اما په تاریخ او فلسفه کې خو زه تخصص نه لرم. نو زموږ خلک غیر مسلکي دي، کومکونه خو ورسره کوي، ولیکن دا کومکونه زما نظر دا دی چې دولت لاس پکار شي او مسلکي خلک وګماري تاسو چې کومکونه ورسره وکړي د دوی سره. او بلخ پوښتنه مې د عمري صاحب صدا ده، ښاغلی ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په سوی تغذیه اخته یا د بدن مقاومت کمی، هغه چې تر خاور لاندې کیږي، یا هغه کسان چې نوکې تنومن وي، د هغو په نفس اخیستلو کې یا د هغو په یعنی چې په ژوندي پاتې کېدلو کې، دغه کسان چې مقاومت د بدن یې کم وي، او هغه کسان چې نوکې قوارهدار وي، د دوه تر مابین فرق څنګه کېدلی شي؟ یعنی فکر نه کوي چې هغه کسان چې د بدن مقاومت یې کم وي هغه ژر روغ ورکوي؟
کور ودان پښتون صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، دغه بحث ما هم ځان سره یادښت کړی و چې په ځینو سیمو کې حتی دغه د مراکش زلزلہ چې وشوه پروسه کال چې په ترکیه کې کومه زلزلہ وشوله، مثلا له ضرور 15 ورځې نه مخ ورسته هم داسې کسانو چې ژوندۍ تر خاور لاندې راوېستل سول. په دې بیا ورسته تفصیلی خبرې وکړي چې تر خاور لاندې مثلا کوم ځایونو کې د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر دي. اوس راځي د قاری صاحب پښتون پښتنه باندې به تبصره وکړي، بیا به بحث مخته ادامه ورکړو.
لودین صاحب، قاری صاحب پښتون خو ماشاءالله ډېر ښه خبرې وکړلې او خپل نظریات را سره شریک کړل. او راو شو د دې پښتنې ته، یعنی په هغه کسان چې مالنیوټریشن وي په طبي اصطلاح باندې، یا په عوام اصطلاح هغه خوارځواکي یا سوی تغذیه وي، او هغه کسان چې مثلا هغه د هغو تغذیه مکمله وي او د زیات باډۍ نظر ښه قوي وي، د دو په دوړو د خاورو چې کله لاندې کیږي، دا په دې کې هغه طبي پیسې باندې څېړنې تحقیقات نه دي شوي. خو لیکن دا ویلای شو چې هغه کسان چې لږ څه تنومند وي، نظر هغو سوی تغذیه کسانو ته ادې د وجود مقاومت لکه څرنګه چې د امراض په مقابل کې لوړ دی، د ناروغۍ په مقابل کې لوړ دی، همدارنګه د بیرونیو تردیداتو یا د بیرونیو خارجي صدماتو یا د دغو ضربو په مقابل کې هم مقاومت لوړ دی. دا که خدا نخواسته په هغه باندې دیوال را چپه کیږي یا خار پلویږي، نو په دغه وخت کې کیدای شي چې هغه په سویتغذي کسان چې دي هغه د وجود کسرونه یعنې د هډوکو ماتېدل ورسره یو ځای وي، دې تر څنګ چې هغه به په کوما خواته ځي. لیکن هغه کسان چې په وجود مافیات لوړ دی او تنومند دي، نو هغه دغه ضربه یا دغه صدمات دغه زغملی شي. نو بنان په دې اساس باندې لکه څرنګه چې د نورو امراض مقابل کې پښتون صاحب هغه کسان چې تنومند دي د مافیات لوړ دی د امراض مقابل کې لوړ مافیات لري یعنی قوي دي، همدارنګه د طبعي صدماتو مقابل کې هم قوي دي. نظر هو کسانو ته چې هغه په خوارځواکۍ یا په سوی تغذي باندې اخته دي. نو په دې اله باندې چې جناب دروند پښتون صاحب د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي لودین صاحب،
حتما حتما کور مو ودان ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړه چې همیشه د وجود مقاومت ډېر ښه شوی یعنی سړي سره په طبعي پیښو کې هم مرسته کوي که خدای مکړه اوبو وړي مثلا کې او څوک ښه تکړه وي کولی سي لامبو وهي ځان له اوبو نه وباسي له سیلابه ځان وباسي. دغه راز که چېرته خاورې چېرته په راځینو که چېرته دای قوي وي او څه مقاومت ولري ممکن وکولی سي د ځان په ژغورنه کې له ځان سره مرسته وکړي. دا معنی چې پیاوړی سړی همیشه کولی سي چې له ژوند سره د ژوند سختۍ سره ښه مبارزه وکړي، نظر یو کس ته چې کمزوری وي له فزیکي پلوه. کور ودان ډاکټر صاحب بل اورېدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري.
ډیره مننه لودین صاحب محترم، سلام تا ته ډاکټر صاحب ته اورېدونکو ته نبی الله زبلای دا شیبه له غزنی خبرې کوم.
ښه زبلای صاحب مهرباني وکړئ په همدې موضوع خبرې کوو چې عام کسان د طبي پیښو له زیانمنو شو سره څه ډول مرسته کولای سي، خصوصا نن سبا چې په هرات کې د غمی زر رامنځته شوی ده، هلته عام کسان د نورو کسانو ژغورنې ته ورغلي دي، څه وکړي تر څو د دوی دغه مرستې سمې تمام سي؟ په همدې ارتباط باندې خبرې کوو، مهرباني تاسو څه وایئ په دې اړه؟
ډیره مننه، همداسې ده. لومړی به راسم بالی نظر ته لودین صاحب، دا چې ځوانان د ټولنې د ملاتړ دي، نو ځوانانو ته اړتیا شته، ځوانان باید خپلې مچې نن رابډ وهي وایي ځمکه هغه سوه دی چې ور پورې بلیږي. نو نن یوازې هرات نه د پلمبو کې ډوب بلکې ټول افغانستان ورسره سوه دی. نو ټولو ځوانانو ټولو افغانانو ته البته که په بیلابیلو ولایتو کې هغو ته هم پکار دی تر څو هلته دوی سره غونډ شي، خیره بنسټونه راټول کړي، دوی کار وکړي، دوی مرستې راټولې کړي، دوی د دې غنځپلو کورنیو دپاره یو څه نه یو څه وکړي. او بلکې ځوانان که چېرته کلک هوډ وکړي هر څه کولای شي. راځم پوښتنې ته جناب ډاکټر صاحب فرید الله عمری، پوښتنه مې همدا ده چې مثلا که یو زلزله کیږي تب بند په هغه سیمه کې ډېره زیاته ویره وي، وحشت وي، غم وي، درد وي، نو تبن ماشومان میرمنې البته ځوانان هم ورسره یاد وایي ټول کسان یو ډول په ویره کې کیږي. د ځینو کسان ما همداسې لیدلي دي، وخت یو کس ډېر په ویره کې سو یو دمې نه پېژم زړه کار پرې شوی، یو بل رواني څپه پر ورلی، خو بېوشۍ حالت ته دي. نو که چېرته یو څوک د بېوشۍ حالت ته دي، زړه یې کار پرېږدي، دلته په ویره کې ډوب وي، هغه کس څنګه هغه کسان پوه شي چې دا مثلا مړ نه ده؟ هغه کوم کسان چې متخصص نه دي، ډاکټران نه دي، هغه بېخي داسې فکر کوي چې دا هم په شهادت رسیدلی ده. نو هغه کسان څنګه پیږي؟ او آیا داسې امکان لري چې له ډېرې ویرې یو کس زړه کار پرېږدي، له ډېرې ویرې یو بل مشکل ورته پیږدي، نور کورنۍ خلک یې داسې فکر وکړي چې دا مړ ده؟ ډېره مننه،
سلامت اوسئ زابلای صاحب. کور ودان بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
حبیب رحمان زواکمه د ایران هیواد څخه.
ښه ځواک صاحب مهرباني وکړئ، له ایران نه څنګه په ایران کې خو دغه زلزله نه ده محسوسه سوې، که څه هم هرات دغه سیمې چې دی ایران ته نږدې پرتې دي؟
نه، موږ د ایران هیواد په ښار کې پراته یو، ځکه چې مثال د خوب راکښین سلو ټلیفون موکته په افغانستان کې بدبختانه نه بخته بده پیښه سوې و. نو ولا ډیر خوشاله یم په دغه راز خپل په کار باندې نه پوسوې چې دغه زلزله سوې ده. متاسفانه چې ډیر افغانان پکې شهید شوي دي، خپل ژوند له لاس ورکړي دي. نو ما پر طالبان ورو باندې دغه غږ دی چې کم افغانان په شمول سوي دي د کورنوي سره د کومک وکي. نو پر نور شتمنو کم دغه غږ دی چې د افغانان سره کومک وکي. او ځکه چې د زلزله کیږي باید د ساينس پوهان معلومات ورکړي چې زلزله کیږي د دغه ځای ستاسو ووزي.
کور ودان زواک صاحب سلامات او سي ډیر مننه چې اړیکه مونږ ولې فکر کوم د زواک صاحب اړیکه پرېښ ولا د زواک صاحب نظر دا و چې باید اوس مرستې وسی حکومت لاس په کار شي او هلته د زیانمنو شو لاسنیوي ته ورودانګي. بلې دا ویل چې چیرته دغه زلزلې کې باید مخکې نه خلکو ته خبرداري ورکول سي. فکر کوم د طبي پیښو په برخه کې، د سیلاب په برخه کې، د طوفان په برخه کې کله ناکله وړاندوینې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې. اما د زلزلې په اړه باندې فکر کوم تر اوسه هم دغه علم د جیولوجي دومره مخته نه دی تللی چې هغه دقیق وخت وښيي او خلکو ته خبرداري ورکړي. نو په هر حال په دې لړ چې دغه پرمختګونه هم په علمي ډګر کې وسی تر څو د خلکو د زیان کچا راکمه سي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو بیرته راځو. اول به د زابلي صاحب په پوښتنه باندې تم شو، بیا به راځو بحث به سره ورور راټولو ځکه چې د پایشي بوته نږدې شوی.
نورین صاحب اول به دا وایي چې ډېره مننه زابلي صاحب څخه، ډېره ښه په پوښتنه مطرح کړله او د یادولو وړ ده چې په داسې طبیعي حوادثو کې لکه زلزله، سیلابونه، دا په روح و روان د انسانانو هم تاثیر اچوي. یعنی که چیرې د یو چا ګاونډی هغه خدا نخواسته خپل فامیل د لاسه ورکړي، دا ډېر سخته صحنه ده. نو کېدای شي هغې ته روحي و رواني ستونزې پیدا شي او کله ناکله مثلا هغه خپل شعور د لاسه ورکړي، چې دا په هغه صورت کې دی باید هغه په روغتیایي مرکز ته چې مراجعه کوي هغلته دی په پیسو باندې هغه ډاکټر سره ته روحي درمل ورکوي یا روحن هغه تلقین کوي. او دې ته تر څنګ د یادولو وړ لودین صاحب، هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري، یعنی پخوانی زړه ناروغۍ لري او دا ستونزه سره مخامخ کیږي، په داسې وخت کې کېدای شي دی ته د سینې درد چې په طبي سلام هغې ته چستن وایو، کېدای شي سینې درد ورته پیدا شي او خپل شعور د لاسه ورکړي، مثلا په شاک ته لاړ شي یا کوما ته لاړ شي. په داسې حالاتو کې هغه ته باید بیا هم موږ به ډېر کوشش وکړو چې لاس پښو ته مساج ورکړو. سر باید یوې خوا ته کېږدو، تنفسي لارې یعنی د هغې د خولې تنفسي لارې باید خلاصې کړو، او که چیرې په خوله کې مصنوعي غاښ وي یا مثلا بل اجنبي جسم وي هغه راو باسو. او ډېر باید کوشش وکړو چې د خولې د لارې څخه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه درمل، اوبه یا نور ډوډۍ چای ور نه کړو. او که چیرې هغه په روغتیایي مرکز موږ ته نږدې وي هغلته ورسوو. او د دې نه علاوه به د خپل سر درملو او تداوي څخه ډډه وکړو. که چیرې دغه کار موږ ورسره وکړو نو د دغه ناروغ سره موږ ډېره مرسته کړې وي. او همدارنګه پاتې کسان مثلا په لویو لارو کې یا په یو باندې په یو شاک حالات پېرځي چې هغې ته په عوام اصطلاح باندې مرګي وي او په طبي اصطلاح هغې ته اپلپسي موږ وایو، په داسې حالاتو کې ځینې کسان ګورو چې د هغې بوټ را وباسي، د هغې خولې ته یې نیسي یا مثلا په پوزه کې نیسي یا په بل شی په وړاندې کوي پوزې ته یې. نو په داسې حالاتو کې باید اول باید کوشش وکړو دین صاحب چې هغې په غاړه کې که چیرې مثلا یو دسمال وي یا بل شی وي هغه باید خلاص کړو. او په خوله کې وګورو چې تنفسي لار خو خلاصه ده، سر باید یوه بغل ته کړو، تنفسي لار باید په دې باندې ځان مطمئن کړو چې کوم بل شی خو نشته. او ته په وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې که ډېر کومک کوو تر هغه پورې چې روغتیایي مرکز ته رسیږي یا هغه ایمرجنسي ټیم یا هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورته رسیږي، باید چنډه په لاس باندې مثلا یخ اوبه چولی شو یعنی یا یخ دسمال خولی شو. نو دې نه علاوه باید موږ په داس حالاتو کې ډېر باید کوشش وکړو چې د خپل سر درملو او د خپل سر طبابت څخه په کلکه باندې ډډه وکړو.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډاکټر صاحب، بحث به ورورو راټول کو. ما مخکې مسلې ته اشاره وکړه چې په ځینو هیوادونو کې چې زلزلې سوي دي ممکن د افغانستان په زلزله کې هم دغه موضوع صدق کې چې له 15 ورځو وروسته هم یا له 4 ورځو وروسته هم ژوندۍ کسان تر خاورو لاندې راوځي. اول به دغه د انسانانو د تنفس د ورتیا په اړه باندې خبرې وکړي. انسانان څومره کولای شي مثلا تر خاورو لاندې مثلا تنفس وکړي او یا د انسانانو ترمنځ توپیر شته د تنفس په ورتیا کې او کنه؟ یعنی داسې کسان چې فعال قلب لري کولای شي چې تر ځمکو لاندې هم مثلا په یو ډول سره تر خاورو لاندې تنفس وکړي او کنه؟ هغه کسان چې ژوندې راوځي داسې ساحو کې هغوی ګیر پاتې کیږي چې هلته یو څه فضا دوی لري، یعنی یو څه هوا هلته ذخیره شوي، هغه ژوندې پاتې کیږي. او ځکه تر خاورو لاندې خو چې کله تنفس بند سي نو بیا د ژوند پاتې کېدو امکانات هم له منځه ځي.
بایلودین صاحب، کسان چې اکثر از اوی که ده خور لان نراوزی نهوغو تا حت من ده تنفس ایوالار لارشته ده، یعنی حقیقه تا اکسیجن رو رسیگی که نه غیر در اوغو نه که چیر مثلا مکت اکسیجن رو رسیگو و رو رسیگی، یعنی مطلق اکسیجن کته شي چې په آزاد هوا کې یو شپږصد خالص اکسیجن لري کې درو باندې کته شي نو په ډیر کم وخت کې موږ خپل ژوند لاس ورکو. په هغه صورت کې چې دغه خاور چې را لویږي یا دا دیوالونه چې را نړیږي په هغه صورت کې کېدای شي بعضې چولې او بعضې سوري وجود موجود وي چې هغه په کم اندازه اکسیجن هم ورسیږي دا کسانو ته او دا کسان به هغه رقم هغه ناروغان وي یا هغه ټپیان وي چې دای مخکینی تنفسي ناروغۍ یا مثلا مخکینی سی او پی ډي یا برانشل اسما یعنی تنفسي ناروغۍ یا د سینې ناروغۍ به نه لري او دای به سالم کسان وي لکه مخکې چې پښتون صاحب ویل دای معافیت به لوړ وي او اې دینا علاوه چې هغه کم اکسیجن ورسیږي کیدای شي چې مثلا دای د صورت لپاره ژوندۍ وساتي نو ورسره دغه چې هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورسیږي کیدای شي د ژوندۍ راووزي. نو دا امکانات په افغانستان کې هم په اکثر ځایو کې شوي دي او دا دغه خبره ده کوم عملیات چې شوي دي د ژوند ژغورنې په خاطر باندې دغه کامیاب ترسره شوي دي.
بله کور بدن ډاکټر صاحب راځي بحث ورو سره پای ته رسو. ټولوي هرات کې زلزلہ شوې ده د تلفات پاړه باندې هم ارقام لسهار راسي دي نقیز دي خو اوس لکتر لګه ازادي رادیو ته د طبي په خپلاند د مبارزه وزارت تایید کړي چې 2400 کسان وژل شوی متاسفانه چې ډیر لوړ ارقام دي ممکن د کلونو جګړې ارقام هم په نورو هیوادونو کې دومره نوی اما په یو ورځ باندې یا په څو شیبو کې په افغانستان کې دومره کسان تلف کیږي او زرګونه کسان هم ټپیان دي. حکومت ته څه کول په کار دي او ډاکټر صاحب تاسو دغه روغتیاي سکتور کې تجربه لري کار مو کړی آیا په دې کې چې باندې روغتیاي ټیمونه د افغانستان ست چې رسیدنه وو کې ځکه دا ډول بیړني حالات تاسو مخکې ویل چې په ډیرو پر مختلفو هیوادونو کې هم کرامنستکیږي ل خلکو یا ل دولت لورې ورکووي فکر کوي په افغانستان کې د مهال امکانات څومره د امکانات به تبن کم وي دولت څه کول په کار دي څه سپارښتنې کوي او هغه ټیمونه چې حالت تللی دي هغوی ته هم څه سپارښتنې لري د خلکو په ګډون بیا به پام دې سره ورورو باس هم پاتې راسو.
لودین صاحب اول دا چې په دغه سوالاتو کې هغه احساس ډیر مهم دی دلته کچېری په احساس وجود ولري پاسو دغه دا احساس په تیبي ټیمونو کې شته دی نو کولای شي چې یو ول ټیم هم ډیر غټ کار ترسره کړي. نو په دغه سه په حالاتو کې په وایلو کې دا سبای پیک رومانسه کیږي کې دا شي ټول ټیمونه سره سیمه وي لیکن په ورسره لسنی رساتو څخه دغه ټیمونه منظم کیږي. فرض مثال که دغه وسو یو چې په اراده او ځمیر وختون کې چې هغه د زموږ د ډاکټرانو دی هغه تر اوسه پورې دغه تیبي کوم خدمات تر سره کوي یا هغه خدمات چې زخمیان تر سره کوي تر اوسه پورې د قلت دوا د بل سره نه مخامخ شوي او موږ هم دلته ځکه چې دغه په کابل کې چې کوم روغتونو کې کوم ډاکټران دي که چیرې په موږ باندې مثلا غږ وشي چې تاسو ځانونه منسجم کړئ نو موږ په ظرف د 200 کې ځانونه منسجم کوو او دې ته آماده یو چې هغلته ورشو هغه د خپلو طبي درملو سره د هغو ناروغانو سره کومک وکړو. خو په بل یادولو وړ ده چې په داسې حالاتو کې حتما هر ولایت جناب لودین صاحب هغلته طبیعي حوادثو په ضد باندې یو کوچنی ریاست لري چې هغوی هم مخکې تر مخکې د بعض نورو حوادثو لپاره دغه آمادګي لري. نو زه فکر کوم چې موږ به دعا هم ورته کوو او دې تر څنګ په خپله باندې اقدامات به هم کوو تر څو پورې چې وکولای شو چې د قوي احساس د مخې ولو که یو تجار وي ولو که یو په حساب باندې ډاکټر وی یا انجینر وی چې هر کار کې او هر مطلب کې هغه مشغوله وي یعنی دغه خور بچای وي که چیرې احساس ورسره وي نو زه مطمئن یم چې که چیرې ضرورت پیښیږي د سوالاتو کې نو موږ دغه ټول کسان حاضر آماده دي چې ټیم په شکل د صحیح ټیم سره او نورو ټیمو سره اوګه په اوګه باندې د دغه زلزله ځپل سره مرسته وکړي او د هغې سره د ځان ژغورنې یا د طبعي حوادثو په ضد باندې دغو ټیمونو سره په هماهنګۍ دغه کسان وژغوري او په مالي او ځاني په شکل باندې سره مرسته ترسره کړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسې په دې هیله چې د دولت د شته امکاناتو په وسیله باندې او یا هم د موسسو په وسیله باندې وکولای شي چې دغه د ژغورنې چارې څومره جر چې امکان وي راټولې کې سلامت اوسې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دلته پای ته ورسېد. لخپل میلمنو زمکپو او د اکسفورد پانتون له څېړونکو ذکریا شنیزي او د داخلان او روغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری نه ډیره مننه. او ریدونکو په راتلونکو ساعت کې همدغه بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. هیله د چیل رادیوګانو مو ونه خوري.
ورکړي.